په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پیل له خبرونو. سرټکی تیر ورځ په خیبر پختونخوا کې توپانی باران 15 کسان وژلي او یو یا نور ژوبل کړی دي. حکومتي سرچینې او پختون ژغورنې غورځنګ وایي په قومي سملا کې د جنوبي وزستان استازي او د پختون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر نن له شمالي وزستانه گرفتار شوی دی. نړیوال بانک افغانستان د هغو یو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. او د اوکراین چارواکو وایي د دې هیواد په جنوب کې یو کلی له روسیې بیرته نیولی دی. بشپړ خبرونه. تیر ورځ د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې تیزی سیلای او باران شپږ کسان وژلي او یو یا نور ژوبل کړي دي. دا معلومات په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویان شاهزاد خان نن مشال ریډیو ته ورکړل. د نوموړي په خبره باران د بنو لکی مروت ډیر اسماعیل خان او شمالي وزستان ضلع زیات ځپلې دي. د چرواکي زیاته کړې په وژل شو او ژوبلو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. پی ډی ایم ای په عین وخت کې ویلي چې په اغیزمنو سیمو کې یې له ریسکیو یو یو دوه دوه سره په ګډه امدادي کارونه پیل کړي دي. د جون پر شپږمه هم په یادو جنوبي ضلعو کې تیزی سیلۍ او باران ویش کسان وژلي او شاوخوا یو څلوېښت نورې زخمي کړي وو. حکومتي سرچینې او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په قومي سملا کې د جنوبي وزستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر نن له شمالي وزیرستانه گرفتار شوی دی. د وزیر ډرایور بادشاه پښتین نن د جون پر 19مه مشالډو ته ویل د پاکستان پوز او ملیشیا ځواکونو په سپلګه سیمه کې علي وزیر له موټر ښکته کړل او یوې نږدې پوځي کلا ته یووړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخخ ادریس پښتین نن پر ټوټر لیکلی چې وزیر هغه مهال ونیول شو کله چې هغه د قومي سملا په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته روان و. ځایي چارواکو په رسمي توګه د وزیر د نیونې تصدیق نه ده کړی. البته مشال اړیو د پولیسو د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے او د پوز له څلورو چارواکو سره خبرې کړې او هغوی ټول د نومونو نښولو په شرط د علي وزیر د ګرفتارۍ پخلی کړی دی. یو چارواکي ویلي علي وزیر د پاکستان د پلټن وفاقي ادارې د هغه پر ضد دایره مقدمه کې نیولې ده. اف آی اے د جون پر 18مه علي وزیر منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه نور غړو ته نوټسونه استولي ول چې پکې تور پورې شوی چې دوی په خپل ویناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. منظور پښتین پرون د جون پر 18مه مشالې سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یونان په سمندر کې د کښتۍ په ډوبېدو کې د پاکستانیانو وژنو ته په پام د پلټنې لپاره د لوی کچې یو څلور کسیزه کمیټه اعلان کړې ده. نوموړي پرون د جون پر 13مه پر ټویټر لیکلي چې د پلټنو وفاقي ادارې او نورو اړونده ادارو ته حکم کړی چې په انساني قاچاق کې ښکېلو کسانو پر ضد دې سخت اقدامات وکړي. بلخوا د پاکستان حکومت پرون په یو بیان کې د دې پیښې په تړاو نن یعنې د جون 13مه په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. په بیان کې ویل شوي چې پر حکومتي ودانیو به ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د جون پر 14مه د یونان په سمندر کې کښتۍ ډوبه شوې وه چې پکې شاوخوا و نیم سوه کسان سپارول. په دې برخه کې تر سلو زیات کسان مړه شوي دي چې پکې یو شمېر پاکستانیان هم دي. تر اوسه پورې په سلګونو کسان ورک دي چې د منډلو لپاره عملیات روان دي. نړیوال بانک افغانستان د هغو یو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. بانک نن په خپور کړي او رپورټ کې افغانستان داسې یو هیواد بللی دی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالت په خرابېدو دی. په راپورټ کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو لګېدلو بندیزونو ته په اشاره زیاته شوې چې طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د یوې دندې د منډلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې راپورټ په اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې نن د جون پر 19مه د اوکراین له ختیځې سیمې دونیس څخه د سختې جګړې رپورټونه خپاره شول. کیف هڅه وکړه چې د اوکراین جنوبي سیمې د روسیې له ولکې آزادې کړي. اوکراینیو چارواکو ویلي په ژاپورژیا سیمه کې د پیات خاتکی په نوم یو کلی له روسیې بیرته نیولی دی. په زاپوریا کې د اوکراین یوه لویه اټومي بټۍ موجوده ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په خپلې یوې ویډیوي وینا کې هوډ ښکاره کړل چې ځواکونه به یې خپله ټوله خاوره له روسي تسلط خلاصوي. په عین وخت کې روسیې اوکراین تورن کړی چې ځواکونه د سرحدي سیمې بلګراد پر یوه ښارګوټي بمباري کړې ده. روسیا له تیرو 16 میاشتو راهیسې چې اوکراین یې تر بشپړ یرغل لاندې دی تقریبا هر ورځ پر خپلو سرحدي سیمو د اوکراینی ځواکونو د بمباریو رپورټونه ورکوي. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو تاسو ته رپورټونه اورو. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې پرونیو بارانونو په خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 6 کسان وژلي دي. په کامی سملا کې د جنوبي وزیرستان استازي او د پختون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر نن له شمالي وزیرستانه گرفتار شوی دی. د غورځنګ یو ځایي فعال حاجي سمد وایي علي وزیر د پاکستان پوز نیولی او دوی نه دي خبر چې چیرته ډوله دی. د جنوبی وزیرستان د وانه اوسیدونکي اندېښمن دي چې په بازار کې د ځینو خلکو لخوا د وسلو په ګرځولو پولیس او انتظامی ځانونه غلي چولي دي. او د بونیر د انزر کلی مشرانو پر جهیز د بندیز پریکړه کړې ده. رپورٹونو ته تیر ورځ د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې تیز سیلای او باران 6 کسان وژلي او یو او یا نور ژوبل کړي دي. دا معلومات په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ڈی ایم ای ویان شاهزاد خان نن مشال ریډیو ته ورکل. د وویل زیاته مرګ ژوبله د ځینو جنوبي ضلعو خلکو ته وختي او په خبرې چې هلته امدادي سرګرمۍ روانې دي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د قدرتي اپتونو د نظم ادارې یا پی ڈی ایم ای ویان شهزاد خان د جون په 19 خپل تازه رپورت خپرول ورستو. مشال لیړو ته ویل چې د اتوار په مخام د صوبې ځینو برخو کې تیزو هواګانو غلې او بارانونو په نتیجه کې تر دې دمه 6 کسان مړه او اویا څخه سیوا ژوبل شوي دي. دی وای د ځانې ځان علاوه کورونو او ودانۍ هم خرابې کړې دي. دا چې کمې سیمې ډېرې اغېزمنې شوي دي او اوس هلته امدادي کاروانې په سړول دي. نو دوی وایي
کم زیات ضلع متاثر شوی دی کې بنو دے ڈی آئی خان دے لکی مربت دے او نات تجرستان دے. بنو کې درې کسان په حق رسیدری دی چې په کوم کې یو زنانا او دوه ماشومان شامل دي. درسې ڈی آئی خان کې یو ماشوم دے لکی مربت کې هم یو ماشوم دے او نات تجرستان کې یو زنانا په حق رسیدلی دا. چې کوم زخمیان دي نو بنو کې ټول نه زیات زخمیان مخې ترات دي. 50 کسان لکی مربت کې 15 کسان جوبل شوی دي. ټول ضلع انتظامی چې کوم دا الرت کړی شوی دا او امدادي سرګرمۍ
قدرتی اپتنو د نظم ادارې ترمخه حکومتي پالیسۍ ترمخه با مړو شوی او ژوبل شوی کسانو او دغه ډول ړنګ ودانو ولته با معاوضه ورکول کیږي. د موسمیات محکمې ترمخه راتلونکي شواروز کې با موسم میدانی علاقو کې ګرم وي خو غرضو سیمو کې تیز هواګانو او بارانونو ولې د چهارشنبه د ورځې بیا ټول صبح کې د ګرمۍ او درجه حرارت د زیاتېدو امکان دی. پیښور کې د موسمیات محکمې مشر ډاکټر فهیم مشال لیډو ته وایي چې دغه طوفاني بارانونو په اړه هم دوی متعلقه ادارو ته الرت یا خبرداري وړاندې نه جاری کړو. نو ځکه ځانونه هم د تیر ځل په شان ډیر نه دي شوي.
د محکمې موسمیات پیښور لاړه خاص دي د دې فورکاست په وخت باندې شوی او چیرې د قسم ته موسم به وي چې هواګانې هم پکې وي او زه په تیز باران هم کیږي. نو دغه پیشنگوئی په وجبانې سي دینو خلق هم بیا احتیاطي وګامونه پورته کی نو نقصان کم شي ادروایز مطلب دې کدا دې کې سب دا نه وی شي نو دا نقصان ډیر شي بیا
دا یتونه چې دا جون پښ په ګم هم لکه مروت بنو او کارک ضلعو کې تیز طوفانی بارانونو او هواګانو ویش کسان مړ کړي او د یو سل څلوېښت تنه سیوا ژوبل کړي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان په قومي سملا کې د جنوبي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر نن په شمالي وزیرستان کې له هغه ځایه گرفتار شوی دی. د نوموړي ډرایور همدن مشال اډو ته ویلي چې امنیتي سرتیرو د اسپل کې پر چک پوسټ وزیر ونیو او ځان سره یو وړ. په سیمه کې ځینو حکومتي سرچینو هم د نوم نه خولو په شرط مشال اډو ته د علي وزیر د گرفتارۍ پخلی کړی دی. د غورزنګ ځایي مشران وایي دوی خبر نه دي چې امنیتي ځواکونو علي وزیر چیرته وړی دی، خو زیاتوي چې په میرام شاه کې د غورزنګ د مشر منظور پښتین په مشرۍ خپل احتجاجي پلت ته دوام ورکړی دی. یو چارواکي مشال اډو ته ویلي چې علي وزیر د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې د هغه پر ضد دایره شوي یوه مقدمه کې نیولی دی. عمر وزیر حال راکوي.
حکومتی سرچینه او پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیول شوی دی. د علي وزیر ډرایور بدشاه پښتین د جون پر 19 مشال ریډیو ته وویل چې دوی په موټر کې روان وو چې په سپلګا سیمه کې امنیتي ځواکونو علي وزیر کوس کړ او لزان سره فوزي کلا ته یوړو. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مخکښ حاجی صمد خان مشال ریډیو ته وویل چې علي وزیر نیول شوی خو درک یې معلوم نه دی چې چرته یوړل شوی، او دوی د غورزنګ مشر منظور پښتین په مشرۍ کې میرام شاه پریس کلب مخې ته په پرلت هم دغه سي ناستي. د شمالی وزیرستان قومی اسمبلی استازی محسن داوڑ هم نن د اسمبلی په غونډه کې خپل وینا کې ویلي چې علي وزیر نیول شوی خو درک یې معلوم نه دی، سو دوی ته دی وخودل شي چې په کم جرم او چرته یوړل شوی. په شمالي وزیرستان کې ځایي چارواکیو په رسمي توګه د علي وزیر د نیولو پخلی نه دی کړی. البته مشال ریډیو د پولیسو، د پلاټنو وفاقي ادارې فایې او فوج له بیلابیلو چارواکیو سره خبرې کړي او هغوی ټولو د نوم نه لیکلو په شر د علي وزیر د نیولو پخلی کړی دی. یو چارواکي وویل چې علي وزیر د پاکستان پلاټنو وفاقي ادارې فایې چارواکیو د هغه پر ضد دایره شوې مقدمه کې نیولې ده. ایف آی ای د جون په 18 نیټه علي وزیر، منظور پښتین او د غورزنګ دوه نورو غړو ته نوټسونه استولې ول چې پکې تور پورې شوی وو چې دوی په خپلو ویناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. د غورزنګ مشر منظور پښتین د جون پر 13 لمشال ریډیو سره خبرو پر مهال دا تورونه رد کړل. علي وزیر، منظور پښتین او د غورزنګ نور مشران په میرامشاه کې د خپلوا غدری ملګرو د خوشی کولو لپاره پروان پرلت کې ګډون کړي. چې دا دوی په وینا فوز وړې دي. د غورځنګ د مشرانو په وینا د مې پر دیرشمه نیټه په سیدګي امنیتي پوسټه فوز د دوی ملګري د رحمان وزیر، جلال خان او زکی وزیر نیولې دي. د غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د څه باندې دوه کالونو تر زندانی کې دوبروسته د 2023 کال د فروری په 14مه له کراچي زندانه خوشې شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای اے د منظور پښتین ولی وزیر په شمول د پښتون ژغورنې غورځنګ 15 مشرانو ته نوټیسونه لیږلي او امر یې کړی چې هغوی باید ورباندې د کرکې خپرولو په تور جوړو مقدمو کې د تحقیقاتو لپاره د ادارې ته حاضر شي. غورځنګ دا تورونه بې بنیاده ګڼي او وایي دا د حکومت لخوا د هغوی د فعالیتونو د درولو یو هڅه ده. په همدې حال کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې د خپلو مخالفینو اوازونو بندولو لپاره دی قوانین په غلط ډول نه استعمالوي. بشیر غواخ د موضوع تفصیل لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف ای ای لخوا پر هغه او د نوموړي پر نورو ملګرو لګول شوی ته پوس پر ضد د خلکو پرونې تورونه رد کړي او دای د بیان ازادۍ تروړل بللې دي. منظور پښتین د جون پر 13مه مشال ریډیو ته ویل چې نه له پلټنو او زندانونو ویریږي او نه دا خندونه د پښتنو د حقونو لپاره لخپلې مبارزې اړولې شي.
د دې د وختونه انتهایی ناجایز ده، ناروا ده. دوی د دې ښار د پاره نه دي چې د اولس جنون ایشوز بیان کول کې خلک خلاف دي. پاتش ولا گرفتاری دي، پاتش ول ظلم دي، جبر دي. پښتنو یې ډیر زیات کړی دی، د هغه خلاف مونږ را چک شوی یو. کدی د دې وطن په سر کې د دې کام د ولسونو د دې درد او مظلومیت د لری کولو لپاره زموږ مزاحمت په سر کې جیلونه، زندانونه او هر قسم هم مونږ ته مشکلات راپل. مونږ په فخر په کوچ د خپل ولسونو لپاره مونږ مشکلات تر و خپلان.
د پاکستان تحقیقات او وفاقي ادارې اف ای د جون پر ولسمه منظور پښتین او د دې غورځنګ درې او نورو مشرانو ته په لیګلو نوټیسونو کې تور پورې کړی چې د امنیتي ادارو په خلاف په خلکو کې د نفرت پیدا کولو کوشش کړی دی. پر پښتین سربیره د پښتون ژغورنې غورځنګ نورو مخکښانو علي وزیر، اجی عبدالصمد، علمزیب مسید او حضرت نعیم ته هم امر شوی چې د جون پر درشتمه د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قوانینو لاندې د تحقیقاتو لپاره حاضر شي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي حکومت د بیان ازادۍ ته احترام وکړي او د بشري حقوقو فعالان دي نه خاموشه کوي. د دې کمیشن اداري مشر فراز یاد جون پر 13مه مشال ریډیو ته ویل چې ریاست باید د خپل وګړو پر ضد قوانین په غلط ډول ونه کاروي.
پاکستان می اس وقت ازادي اظهار رائے کی
په پاکستان کې اوس مهال د بیان ازادي په بدترین حالت کې ده. زموږ په فکر د بیان ازادي حق تر ټولو بشري حقونو غوړه دی، ځکه لدی سره د خلکو تر ټولو دوه حق هم تړلې دي. ریاست ته نفرت پیدا کولو بیانونو ضد قوانین د خپل ناقدینو پر ضد کاروي. د ریاست لپاره دا هم ممکن د چې د خپل وګړو پر خلاف له قانونه پورته کاروایی وکړي. په پاکستان کې دا کار لډیر په خوارا هیڅ په مسلسل ډول کیږي. د ملک په آئین کې د بیان ازادي حق خوندې دي، خو حکومت نوي قوانين راوباسي لکه پیکا قانون یا د ټولنیزو رسنیو اصول لې چې معرفي کړي دي. په دې سره د خپل وګړو یجبې بندوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو په خلاف د پوه ضد بیانونو مقدمه نوي نه دي. د دې غورځنګ یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د پوز پر ضد د خلکو د پارونې په تور څه د پاسه دوه کاله په جیل کې وو. پا پر هغه سربیره په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو د جون پر 14مه د دې غورزنګ یو بل مخکخ او د لادرک خلکو لپاره مبارزه کوونکې لمزیب مسید د 400 ساتلو په تور گرفتار کړ. نوموړي دا تورونه دروغ او مقدمه د هغه د غږ خاموشه کولو سرکاري هڅه بللې. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن هم د جون پر 14مه په یو بیان کې ویل دا سهکاري چې د مسجد پر ضد د جالي تورونو په بنیاد مقدمه جوړه شوې ده، خو پولیس وایي د تورونو نویت معلومول د عدالت کار دی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال لري ته غوږی رودونکو د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي په هیواد کې ترهګرۍ په خود مخنیوي په خاطر په افغانستان کې طالبانو حکومت سره خبرې روان دي، خو پر امنیتی چارو نظر لرونکي ځینې خبريالان وایي د پاکستان ملکی یا سیویلین قیادت د بهرنیو تګلارې او په خاص توګه له افغانستان سره د اړیکو په برخه کې ډیر واک نه لري. بلخو دفاعي چارو ځینې څېړونکو وایي د بلاول بیان د امنیت په اړه د ولسی حکومت درید څرګندوي چې په خبره د امنیتی ادارو په سلام مشورې جوړوي. تفصیل د منور شاه په دې رپورت کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وای په هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره یې له بهرنۍ پالیسۍ لاندې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي. نوموړي د جون په 14مه په سواد کې وی جلسې ته ویل چې د دغه سیمې د امنیت لپاره به حکومت هر ډول اقدامات کوي. په افغانستان کې د 2020 کال په اگست کې طالبان واک ترلاسه کړي او له هغه راهیسې اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو مخنیوي ته تیار کړي، خو تر اوسه په دې لړ کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. پښتنه دادا چې د بلاول بټو زرداری ورسته بیان د پاکستان امنیت ټینګولو کې سمره ګټور کېدې شي. په دې حق له خبريال مشتاق یوسف ته وایي چې دا یو سیاسي بیان دی او د خلکو د اعتماد تر لاسه کولو یو هڅه ده، خو د امنیت په ټینګولو کې به ډیره ګټه ونه لري.
پاکستان کې د سیویلین لیډرشپ او خارجه پالیسۍ کې ډیر زیات کم عمل دخل وی، خلکو د اعتماد سره ولډ پاره دا ووټ سره ولډ پاره دا خبرې کې په پبلک کې بجلسو کې او کیونکی سواد کې ملټنس تر شوی دا خلکو ډیر غټه ونه شوی دي، نو دا د بدول لپاره یو خمو کوي چې هغه په دې باندې خبرې کړي خلکو د ماده رسته ده چې خلک په سواد کې بده دمې پریشان دي چې کني واقعي هغه په خوانی حالت بیا روان دي چې طالبان غلي او ښکار شي او زه په دې باندې واقعیت مشونو په خلکو کې یې راډیو زیاته ده. خو زمانه د خیال چې د بلاول په دې فلسفي کې سم دخل وي یا په دې کې سم اثر انداز شي.
د بلاول بټو زرداری د سرګندونی په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د 2020 کال له اوړي راهیسې د سواد په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وسلوال بریدونه زیات شوي او پکې د پوز پولیس او قابی مشرانو ترڅنګ عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اوخته ده. د دفاعي چارو څېړونکي ریټایر بریګیډیر سید نذیر بیا وایي چې که څه هم پوز د بهرنو تګلارو او په خاصه توګه د امنیت سره تړلو موضوعاتو باندې ملکی حکومت ته مشورې ورکوي، خو په دې اړه فیصلې سیویلین قیادت کوي. د نوموړي په وینا د بهرنو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری بیان د حکومت د تګلارې څرګندونه کوي چې ورسره به په هیواد کې امنیت ښه شي.
دا د حکومت په ایجنډا باندې او د سکیورټي ادارو په دنه باندې هم دا د پاکستان یو لوی مسله ده او په دې باندې ډېر زیات فوکس هم دی. وړاندې هم چې متقصیر د دوی خارجه امورو وزیر چې کوم دی هغه هم راغلی و، چین سره هم په دې کې سلا مشوره شوې ده. سفارتي توګه باندې پاکستان او افغانستان په خپلو کې خصوصا د ترګرۍ خلاف او د دوړو منځ کې چې کوم پوله ده د هغې د حفاظت یې فعال کول دي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت ویلي د امنیت پاړه د پاکستان د اندېښنو لري کولو لپاره د افغانستان په سرحدي سیمو کې میشت پاکستانی کډوال نور سیمو ته منتقل کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیرونی د جرمنی خبری ادارې ڈی ڈبلیو ته ویلي چې په پاکستان کې د جنگونو له وجې د افغانستان کونړ، خوست او نورو سرحدي ولایتونو ته کوم پاکستانی کډوال وروختي، هغوی به له سرحدي سیمو لرې د افغانستان نورو ولایتونو ته انتقال کوي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدی، مردان، نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
د وانه ځای سودونکو په بازار کې بازار توګه د وسلو پر ګرځولو د بندیز لګول غوښتنه کوي. دوی مشال لړوي ته ویلي ځینې کسان په بازار کې ښکارا وسلې ګرځوي او د تورو شیشو ګاډۍ هم زیاتې شوې دي چې له کبله له دوی سره د امنیت په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. ځایي خلکو تل ویلي چې د تورو شیشو په ګاډو کې هغه کسان ګرځي چې دوی په خبره ناامني جوړوي. خو ځایي پولیس وایي پر وسلو ګرځولو یې وار له مخه بندیز لګولې دی. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د پاکستان حکومتي چارواکیو امنیتي حالات بې غوره کړي دي چې په وجه یې عام خلکو هم د وانا بازار ته د وسلې سره تګ شروع کړی دی. په دغې برعکس د سیمې یو مشر ایاز وزیر ویایي
د سویلی وزیرستان ولسی پاسون یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند جنرل سیکرټری عمران مخلص خبره هم وروي
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي په خپل سیمه کښې په وسلې بندیز غوښتنه مشال ریډیو چې د پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوه هغوی په ځواب کښې وویل
وسله شوې موږ په هوایي فایرنګ باندې فایرونه وردي خلکو ته، نو دا د دې قسم اظهار ده چې موږ وسله وال چې دي اب بازار چې نه پرېږدو. باقي دلته بازار چې ماول کې عارف ګاډی ده دا موجود دي، ماول ایس ایچ او موجود دي، ماول ټول پولیس موجود دي. داسې وسله وال چې بغیر د لایسنس ګرځي نو هغه باندې بالکل پابندي ده، دلته موږ نه پرېږدو. هغه اصله قانوني ده چې چا سره د اصلې لایسنس وي. اوس دلته چونکې هغه ریګولر قوانین دي دلته، نو دا ټولو باندې دا اپلای دی، که اپر دا، که پلور دا، که وزیر دی، که مسعود دی. چا سره قانونی لایسنس ای آیا ګرځوای سی؟ که چا سره قانونی اسلامی کنه نو هر چا پر بے قانون ده، نیو خلاف پر اشرت سی هر جای.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا په سیمه کښې د امن حالات سنبال ساتلې او په ضلع کښې په وسله ګرځولې باندې بندیز لګولې د پوره ده زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو،
ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو د لنډو خبرونو وخت شوه دی. تیر ورځ د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې تیز سیلۍ او باران شپږ کسان وژلي او یو یا نور ژوبل کړي دي. دا معلومات په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویان شهزاد خان نن مشال ریډیو ته ورکړل. د نوموړي په خبره باران د بنو لکی مروت ډیر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان ضلع زیاتې ځپلې دي. د چرواکي زیاته کړې په اغېزمنو سیمو کې له ریسکیو یو یو دوه دوه سره په ګډه امدادي کارونه پیل کړي دي. حکومتي سرچینې او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په کمی سملا کې د جنوبي وزیرستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر نن له شمالي وزیرستانه گرفتار شوی دی. ځای چارواکو په رسمي توګه د وزیر د نیونې تصدیق نه دی کړی. البته مشال لړیو د پولیسو د پلټنو وفاقي ادارې او د پوز له څلورو چارواکو سره خبرې کړي او ټولو د نمونو نښولو په شرط د علي وزیر د گرفتارۍ پخلی کړی دی. یو چارواکي ویلي چې علي وزیر د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې د هغه پر ضد دایره یو مقدمه کې نیولې ده. د پاکستان وزیر اعظم د یونان په سمندر کې د کښتۍ په ډوبېدو کې د پاکستانیانو وژنو ته په پام د پلټنې لپاره د لوړې کچې څلور کسیزه کمیټي اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت د هغې پېښې په تړاو نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. په هغه پېښه کې تر سلو زیات کسان مړه شوي دي چې پکې یو شمېر پاکستانیان هم دي. تر اوسه پورې سلګونه کسان ورک دي چې د موندلو لپاره عملیات دوام لري. نړیوال بانک نن په خپور کړي رپورټ کې افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. په رپورټ کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان جنو او میرمنو لګیدلو بندیزونو ته په اشاره زیاته شوې چې طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د یوې دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې رپورټ په اړه څه نه دي ویلي. او په داسې حال کې چې نن د جون پر 19 د اوکراین له ختیځې سیمې دونیتس څخه د سختې جګړې رپورټونه خپاره شول. کیف هڅه وکړه چې د اوکراین جنوبي سیمې د روسیې له ولکې آزادې کړي. اوکراینیو چارواکو نن ویلي چې په ژاپورژیا سیمه کې یو کلی له روسیې بیرته نیولې دی. په دې سیمه کې د اوکراین یوه لویه اټومي بټۍ موجوده ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په خپلې یوې ویډیو وینا کې هوډ ښکاره کړل چې ځواکونه به خپله ټوله خاوره له روسیې تسلط خلاصوي. په نوی وخت کې روسیې اوکراین تورن کړی چې ځواکونه د سرحدي سیمې بلګرود پر یوه خارګوټي بمباري کړی ده. دا ولند خبرونه او اوس پر شوې بل موضوع ته ټاکل شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دا رپورټ په اړه بحث وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورٹ ورکونکي او د خزو انجونو پر وړاندې د تبعیض کاری ډلې په ګډه د شورا درې پنځوسمې غونډې ته چمتو کړی دی. رپورٹ کې ویل شوي چې لاغ راسي چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي افغان جنو او میرمنې له پراخ او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. دې غونډې په درشل کې د خزو د حقونو یو شمېر مدافعانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د خزو د حقونو د جدي سرغړونو پر وړاندې سمدستي او کوټلي ګامونه پورته کړي. نوریاس نوري معلومات راکوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تیرې اونۍ د دغه راپور د چمتو کېدو په مهال په یوه ټویټ کې وویل چې دا یو د ملګرو ملتونو د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې مشره دروتې استراده به په ګډه دغه راپور د دوشنبې په ورځ د جون په 19 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 350 غونډې ته وړاندې کړي. هغه ویلي چې دغه راپور د افغان ښځو غږ منعکسوي. دغه راپور په افغانستان کې د نن د 150 کزو په ګډون له 91 کسانو سره د مرکو او د وی سروي په اساس چې د روان کال په مې میاشت کې تر سره شوی او په 13 ولایتونو کې 2112 کزو په کې ګډون کړي چمتو شوی دی. په راپور کې پر خزو او نجونو د پراخو محدودیتونو او د خزو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بیلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پریکړو او کړنلارو صادرول دي چې د 2021 کال له سپتمبر نه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې شمیر څه باندې 500 ته رسیږي. په راپور کې د 2021 کال د سپتمبر د 13 مې رانیولې چې طالبانو د لومړي ځل لپاره له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړې. د 2023 کال د اپریل تر څلورمې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع شوې. پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیت لګولو د څو مهمو فرمانونو پریکړو او طرزالعملونو یادونه شوې او په ټوله کې افغانستان د نړۍ پر مخ یوازنی هیواد یاد کړی چې په بېساري توګه د ښځو اساسي حقونه پکې تر پښو لاندې شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې غوښتي چې نړیواله ټولنه باید سمدستي اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په خپله ټویټر پاڼه کې د زن ټي وي یو پوسټ خپور کړی چې پکې ویل شوی یو شمېر معترضو ښځو په یو سرخلاصي لیک چې متن یې د ټلویزیون خپور کړی له دې غونډې غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په وینا د طالبانو لخوا د بشریت ضد جنایتونو په اړه سمدستي جدي څېړنه وکړي. له دې پوه سره د یو شمېر معترضو ښځو تصویرونه هم خپاره شوي خو په دې اړه چې دغه اعتراضي لاریون کلاو چیرې شوی او څومره ښځو پکې ګډون کړی څه نه دي ویل شوي. په دغه لیکې معترضو ښځو ویلي چې په تیرو دوه ویشتو میاشتو کې طالبانو په ټول توان سره ښځې له ټولنې حذف کړي او د افغانستان وګړي له مدني ازادیو او انساني ارزښتونو بې برخې کړي دي. دوی همدارنګه طالبان د جنسیت پر بنسټ توکم پالنې، جنګي جنایتونو او په بشریت ضد جرمونو تورن کړي دي. په دغه سرخلاص لیک کې معترضو ښځو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ د بشري حقونو د ارزښتونو او نورو کنوانسیونونو چې پر تبعیض او سیستماتیک حسب څارنه کوي عمل وکړي او پر طالبانو د نور فشار راوړي. پاین هلک دی نړیوال عدالت مرکز په نوم یو بنسټ چې د جنسیتي مساوات او د نړیوالو بشري حقوقو پر اساس د نړیوال قانون د حاکمیت د ایجادولو لپاره کار کوي هم په خپل ټویټر پاڼه له ټولو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې د جنسیتي توکم پالنې په اړه ولولي. د مرکز همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې اقدام وکړي. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت چې نړیوالو تر اوسه له پرسمیت پیژندلو ډډه کړې او د دوی له لورې پر ښځو او نجونو لګول شوي پراخ محدودیتونه د دې چارې په وړاندې لوی خنډ بولي، تر اوسه دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی خو له دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه ورکوي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبې یعنې ورځې 19 خبرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوانی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
د خیبر پښتونخوا د بونیر په انزر کلی کې یو جرګې پر جهیز د بندیز پریکړه کړې ده. ویلي دي چې پلرګنې به یوازې ناوې ته ضرورت سامان ورکوي. دا رنګ د جرګې مشرانو د ناوې لپاره حق مهر هم یوازې یو توله سره زر مقرر کړی دي. د جرګې مشرانو ویلي کې چا یې فیصله ونه منله نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پرېږدي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو فعالان د جرګې دا اقدام ستایي خو وایي چې باید حکومت هم د جهیز خلاف اقدامات وکړي. بلخوا چارواکي وایي د جهیز خلاف قانون عملی کولو په لړکی د دوی هلې ځلې روان دي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورٹ کې.
پینسر مېرا کې د اصلاحي جرګې یو غړي فواد خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلی مشرانو مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې سلا شو چې موجوده ګرانې ته په کتو به حق مهر یو توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي. نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملي نکړه نو د کلی خلک به ورسره غم خادي پرېږدي.
په مهر کې دا و چې را موږ به په 15 تورې سونه د الګ د طرفه کوله نو هغه ډېره زیات سونه چې ډېره زیاته ګرانه شوه او په 2,00,000 روپۍ توله شوه. نو د هغې نه به 15,00,000 روپۍ جوړېدې نو په هغې هېڅ چاته مینه راتو نو هغه موږ یوې تولې له راوسته. بیا به چې کله به جنۍ ودېده نو هغې ته به چې کوم نو ډبل بیډ او المارۍ او فریج او واشنګ مشین او کارپېټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کول او دا غي سره چې کوم نو بیا به کوم چې نه کوي چې کوم نو یا الک یا بلوغت تور سي دنه نو موږ سره به دا غم پیدا شو چې دا واده به سره کم دي نه کومه نو هغه به یا زمکه خرڅه ولا یا به چې کوم نو په قرض راغسته نو دا غي بیا زمنګ د کلی علما او مشران چې کوم نو غره جمع شو او هغه په دې خبره متفق شو چې دا رسم دا او اضافي رسم دی او د دې نه په اسلام کې اجازه شته نو په د پښتو په دغه کې اجازه شته دا یو بل سره سیالي ده.
په جرګه کې دا پریکړه هم شوې ده چې په ډوله ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات 15 کسان ورزی او په خړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي. د انزر مری د جهیز او حکی مهر پړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وای چې د دوی تر پریکړه وروسته په کلی کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملی شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د بونیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلعه د ودونو لړکی یو لاره خپل کړي.
پریشان کڑی معاشی حالات بالکل عین د دې مطابق د دې فیصله مطابق شوی دی. سامانو نه کړی دی جی دسه خو نشم ویل چې بالکل نه دی کړی خو هغه دا دی چې هغه کم چې ډیر په انسان برډن جوړی چاغی بنے لاک یو نیم لاک دو لاک ته خرچ رسې نو دغه خرچ سامانونه چې دی هغه ختم کړی دی.
د بنیر سواد دیر سوابه او مردان په زیاتره سیمو کې او د 400 په زنو سیمو کې بیا ریواج دی چې د کور سامان لکه کټ میزونه او کرسیانی لوخي الکترونکس او د وس مطابق سرزر د ناوی د پلارګنې لخواوی الک کور بیا اکثره د ناوی لپاره د واده جامې او سره زر کوي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوی او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه چوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي. خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جنکو او لکانو ودونه د ځنډ ښکار وي. په سواد کې د ښځو حقوقو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړې دي وایي چې د دا ډول رواجونو لمنځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي.
نن سبا چې د اقا خلک خپل غدلته کې 10-20 تولې کالې لیکي مالی دلی دي او لکه کم چې غریب ته پای کنه نو هغه 4 تولې 5 تولې 2 تولې کنه نور چې لکه مونږ میډل کلاس خلک چې یو زمونږ غرم خو تبای ځکه چې لاس خالی او کې بخا مخا او چې نه کې ورلا نو سبا د لور په غور دے او بیا د غور د لکور په غور دے او د نصر چې پکېږي نو دا به الو ختميږي دا به د ګورنمنت دی طرف نه ختميږي چې دوی به دسی سره دغه ولګي بل پاس کی او چې سو کې کای او باغې امپلیمنټیشن دا وی وشي ځکه زموږ عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمیږي.
په خیبر پختونخوا کې په 2018 کال کې په جهیز د بندیز ناویتا د پلارګنې یا خپلوانو لخوا د ډالۍ ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منصوره شوې و. په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده. البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالۍ او پړه ویلې شوې دي چې باید قیمت یې لس زرو زیات نه وي او دغه سې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچا ل 15000 روپو زیات نه وي. د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشر ډاکټر رفت سردار د جون په 13 مشال ریډیو تو ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز او ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي.
اګوره دا چې کله د پرمیس خټک دغل د سی ایم وګانا نو هغه زمانه کې داور ایکټ پاس شوی و نو هغه کې چې دنه دی باندې ممانه ته چې دا داوري بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کې پی کې او بل خبره دا چې دا ودونه من چې دومره خرچي کیږي کنه دا لاویش ډینرز او لاویش لنچز نو دا باندې هم څه لکه دا لیمټ کړی و لکه نو هغه چې دنه دا مخکې حکومت په دې باندې کار کړی دی او اوس هم چې دنه لکه حکومت خدا وړی چې دا فضول خرچونه دي کم شي نو دا سه پوزېټیو ډیولاپمنټس کا سٹارټ شو لګنا په دې علاقه کې نو بیا به ان شاء الله تعالی د جنګو حقونه مور پرم منی او خلک نه به منی.
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1906 او یایم کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوی چې کسوک د جنې لکوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته بعد شپږ میاشتو نه والی تر دوه کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکی قوانین عملي کړي.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونۍ خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ.
دا خبرونه تاسو د شورو پورس سحر لسنیمه بجه او د زیارت پورس د مازیګر پر سلونیمه بجه پر ریډیو تکراری واوره.
د جون پر ولسم او تلسم د سواد په فساګټ کې د خیبر پښتونخوا د سیاسي او مدني خزینه فعالانو لپاره دو ورځې روزنیز ورکشاپ وشو. ورکشاپ په پیښور کې د خزو د یوې ډلې دی فیمینست فرایډی په مرسته جوړ شوی و. د ورکشاپ ګډونوالو ته د خزو د حقونو په اړه معلومات ورکړل شول. هغوی دا معلومات ګټور وبدل او ژمنه وکړه چې د خپل چم مالت مېرمنو او نجونو ته به یې رسوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دې غونډې ته ورغلی و، موږ ته د رپورټ ور باندې را لېږلی دی.
د سواد په پیزاګټ کې د مقامی هوټل په حال کې راجمع شوی صدیر شونه زیاتې خزې چې پکې سیاستوالې، مدني فعالې، ډاکټره، خبریاله، د بشري حقونو ټولنې مشرانې شامل دي. د خزو د حقونو او ورپېخو مسلو په اړه بحثونه کوي. کونډه کې شریکه د پېښور سیاستواله جمیله وایي چې سمود وړاندې دوی پېښور کې د خزو یو غیر رسمي ټولنه جوړه کړې وه چې اوس یې نور سیمو ته هم وغځوله.
دا زمونږ د خزو یو ګروپ دی، د فیمینست فرایډی په نوم باندې. دې کې مونږ لکه د خزو مونږ یو ځای کېږو، په مختلف ټاپکس باندې مونږ خبرې هم کوو، خپلې مسلې د خلکو مسلې هم بیانوو، او د خزو خپلو کې کینو او خپل خوشاله هم کوو. خو د دې بنیادی مقصد د خزو اخورولي زیاتول دي، تعلقونه پیدا شي، یو بل سره زده کړې وکي، او یو بل سره ژوند خوشحالو کې د یو بل خوشحالو غمونو کې شریک شي.
ونډه کې ویناواله د عورت فاونډیشن خیبر پښتونخوا مشره سایمه منیر وایي چې خیبر پښتونخوا کې په لوی کچه د خزو، ماشومانو، نرخزیانو او تر دې دمه چې د ظلمو حقونه وهل کیږي، د دوه ورځو کې دوی هڅه کړې چې په دا اړه پوها راولي.
اغه اول دا ایڈمټ کی دا تسلیم کی چې جی او واقعي دا د سیدی چې کور کې او معاشره کې دا خزو سره، جنکو سره، ماشومان سره، ترانسجنډر سره د سره تشدد کیږي، ظلم کیږي. نو دا بدلون یو خدای چې دا مونږ په دې لګ متفق شو، یو مونږ دا غواړو ټیک شو چې کله به دا متفق شو، کله به چې دا نه دا وګڼم چې او د ټولو سره ظلم کیږي، نو اغه نه پس بس چدای نو دا غي د پاره به دا غي ظلم خلاف به کار کوم. چې خلکو کې مونږ دا دونه پوهه راولو چې جوګره دا چې مونږ څه کوو، ماشومان سره، جنکو سره، الکانو سره، خزو سره، ترانسجنډر سره، ایون چې دا زمونږ مذهبي چې کم اقلیتونه دي، د سره دا ټول ظلم دی او د انساني بنیادی حقوقو خلاف ورزي دی، او زمونږ مذهب هم چرته دی اجازه نه ورکوي.
د کوزدیر نجمه پلک چې د بشري حقوقو ټولنې مشره ده وایي چې دوی په خپل کچا سیمه کې د بشري حقوقو او په خصوصي توګه د خزو د حقوقو په اړه د پوهه راوستو او بیا متاثره خزو ته قانوني او مالی مرستې ورکوي. خداسي تربيت سره د دوی کار نور هم غړندې شي.
د دې غونډې مقصد دا دی چې مونږ دلته کې یو ریلیکس هم فیل کو، د خپل کور د کارونو نه، د نور ډېر سیزن نه مونږ لکه هغه لکه شاته پاتې کو، راشو دلته کې مونږ لکه انجوای هم کو، ورسره ورسره مونږ دا نالج خپل بیلډ کو، لاړ شو واپس مونږ په کمیونټي کې چې دا اویرنس دا خور کو، او د دوی زنانو چې کوم بنیادی حقونه دي دغه لپاره کار وکړو، او ډیره ضروری ده چې د انسانانو چې څنګه حقونه دي، ښځه هم هغه شان انسان دی، نو هغه حقونه د ښځو هم دي. پرې کې اسپیشلی بنیادی حقونه د هغوی کوم تعلیم حق دی، د رائے حق دی، د زنانو چې کوم کارونه کوي هغه دې ریکګنایز شي، ادي ومنل شي، تسلیم دي شي، او د دې کارونو تری ویلیو ورکړل شي.
تربیتی ورکشاپ کې پریکړه وکړه شو چې هم دغه رنګه تربیتی ورکشاپونه به جاری ساتي، او روزنه اغستونکو به راتلونکي غونډه کې د خپل سیمې د خزو د حقونو په اړه ریپورت وړاندې کوي، او په ګډه به د خزو ستونزې حل کول لپاره تګلارې جوړوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترانه لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدانه ال کې
دا مې کول، او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټولواله خلک د انتی پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي.
د لوی اختر له رانیز کېدو سره سم د خیبر پختونخوا حکومت د قربانو د څارویو د څرمنو په اړه حکم جاری کړی دی. حکومت صوبې د ټولو ضلعو انتظامي چارواکو ته ویلي چې تر هغه ګرځول شو تنظیمونو لخوا د څارویو د څرمنو ټولولو چارو مخنیوي وکړي. په پاکستان کې هر کال د لوی اختر پر موقع یو شمیر خیریه او نور ادارې له خلکو د قربانو د څارویو څرمنو ټولوي او بیا یې خرڅوي. د چارو ځینې پوهان وایي د دې کار د مخنیوي لپاره پر حکومتي اقداماتو پخوا هم سل په سل عمل نه دی شوی. له پېښور شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا جون په 13مه د کورنو او قبایلی چارو محکمې لخوا مطبوعاتو سره شریک کړی شوی خط تر مخه ټول ډیویژنل او ډیپټی کمشنرانو ته ویل شوی چې محکمه د ترهګرۍ لپاره پیسې ورکولو او د غیر قانوني یا تور پیسې سپینولو مخنیوي لپاره پراتونکو لوی اختر کې د غیر سرکاري تنظیمونو او خلکو لخوا د سارو سرمنو راټولولو باندې بندیز اعلان کړی دی. نو باید ټول متعلقه ضلعي افسران په دې باب لا ګامونه پورته کړي. لیکي ویل شوی چې ځینې کلدم غیر سرکاري او غیر منافع ولا تنظیمونه او خلق دا سرمن راغونډوي او بیا په ترهګرۍ کې کاروي. دا داخله محکمې لخوا دا داډول بندیزونه پړه پیښور کې خبريال او شنون کې شمشاهد وای چې خیبر پختونخوا کې اوس هم ډیر داسې کلدم تنظیمونه دي چې په بدل لمنو چندې او سرمنې خو په خلاص مټ راټولوي او حکومت خپل دغه پریکړه او اعلامی نشي عملي کولی.
په هر لوی اختر کې دغه تنظیمونه چې کوم دي نه غي خپل دکانداري شروع کړي او دا سرمن راټولوي او خرڅي. دلته کې موږ سره مسله بل را او دلته کې مدرسې دي او دلته کې داسې تنظیمونه دي چې هغه کلدم تنظیمونه دي. هغه په نور نمونه باندې کار کوي. هغه هم سرمن راټولوي او طالبان په ټل کې په هنګو کې په شمالي وزیرستان کې او په جنوبي وزیرستان کې باقاعده هغه نه صرف سرمن ټولوي بلکې هغه د اختر په ورځ باندې په دغه زینو کې په جمعهتون کې په عیدګاو کې هغه باقاعده چندي ټولوي. حکومت خو اعلانونه زیات کوي، هوم ډیپارټمنټ کوي، پولیس کوي، دا شان نور سکیورټی داري کوي، خو دې چرته په دې باندې عمل درآمد نه کوي.
د پاکستان په بیلابل برخو کې د خیر خګړې کارکونکو تنظیم الخدمت هم یو له هغه تنظیمونو دی چې لوی اختر کې د قربانې سرمن راغونډوي. د یاد تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر خالد وقاص سمکني وای چې باید د داسې تنظیمونو مخه ونیول شي چې د ترهګرې یا ورانکارۍ لپاره دغه پیسې کاروي.
موږ د چرمی قرباني هم هغه یو سورس چې په کوم باندې وسایل الخدمت فاونډیشن راټولوي او بیا څنګه څومره د پروجیکټ خیر خیګړې د دې چرم په ذریعہ چې کوم وسایل لري اگر چې هغه اوس د چرم د دې قیمتونو د لګوالي د لاس هغه سدمره سلوي فګر نه دا وسایل بیا کالو سر موږ مختلف پروجیکټو کې استعمالو او د خیر خیګړې په دې کارونو کې لګوي. ظاهر خبره چې حکومت د ادارې معلوم نه او بنشوي د لاغي حکومت د لاغي پته لګین او ال دې لاغي مخ کې ټریک ریکارډ ټک نه دی یا د خیر په دې د شر د پاره استعمالي نو دا خو خبره تر زره څنګه فاینانشل اډیټم کیږي پرفارمنس اډیټم کیږي او ټول سینو مونږه ټول ادارو سره شیر کوو.
دغه خط چې نقلې مشال ریډیو تر لاسه کړي پکې داخله محکمه لیکي چې راتره غرزت قانون نور لسوا و نه ودلاندې بسو کوم د اختر ورځو کې د قربانې سارو سرمن یا باقیات نه راټولوي ولی یوازې هغه ادارې یا خلق چې ته چې حکومت اجازه ورکړي هغه راغونډول شي او د هغه به هم د عامې خېګړې لپاره سارنه کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځه لس زره اووه سو پنځوس، دو لس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په پاکستان کې د ډالرو د کمښت له وجې د هیواد بانکونه له بهر هیوادونو سره تجارت کوونکو سوداګرو ته ډالرې نه ورکوي. د اقتصادي چارو د جنو په هانو په خبره دا پریکړه د پاکستان دولتي بانک کړی دا بل خو د همدې ستونزې لوجه د کراچۍ پر بندر د جامو بوټانو بیلې سامانو ترڅنګ له اوس پر نورو ضروري توکو ډک سلګونه زره کنټینرې بندې پاتې دي. تجاران وایي له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او زیاده وی چې حکومت دې د تجارت چارې ورته آسان کړي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
په کراچۍ کې سوداګر محمد خورشید چې د بهر هیوادونو نه پاکستان او افغانستان ته سوداګانې راوړي، نوموړي د جون په 18مه مشال لیډیو ته وویل لومړی به د کراچۍ په بندر د افغانستان سامانونه یا کنټینرې په یو ورځ کې راوستلو اجازه ورکول کېده، اوس لږ تر لږ لس ورځې اخلي او د ډالرو د نشوالي له کبله سوداګانې په بندر بند ولاړې دي. خورشید احمد اندیښنه ښودلی که کنټینری را خلاصی نشوي نو هیواد کې به په لویه کچه فیکټریانی کمپنۍ بند پاتې شي، بیروزګاری او ګرانی به ورسره نور زیاته شي. بلخوا په اسلام آباد کې سوداګر محمد مشکور خان بیا د جون په 18مه مشال لیډیو ته ویلي د بهر هیوادونو رغښتن کې هغه زیاتره سوداګانې چې پښتانه یې کاروبار کوي لکه کپڑے، زاړه یا نوي بوټان، دوایانې، د سکریپ مال او د بجلی سامانونو ترڅنګ نور سامانونو لپاره حکومت د سندونه نه ورکوي.
د پښتنو چې کوم کارونه متاثر شي دي هغه چې کوم دي لکه دا سیکنډ هینډ کلوتیس چې براتلو یا سیکنډ هینډ شوز وغیرہ دا چې کوم راتلو دا لنډه چې وته کوم وایو دي دا پښتنو مین آیټم ورسره پښتنو چې کوم زیات امپورټ کوي الیکټریکل آیټم کې پښتنو د ټول نه زیات دي. مثال په تور کپڑا شو د کپڑے امپورټ ته پښتنو زیات دي، الیکټریکل آیټم دي، الیکټرونیک آیټم دي، آیرن سټیل دي، فارماسیټیکل دي. د ډالر د نشوالي د وجه نه چې کوم دي د پاکستان چې څومره امپورټ دي 100% امپورټ متاثر دي او بینکونه چې کوم دي هغه بالکل ساوند دي چپ دي چې لکه مطلب ال سی یا فائنانشل انسټرومنت چې دي دا مونږ امپورټر ته نشو شو کولای.
مشکور خان زیاته کړي چې کوم حالات روان دي د خپل کاروبار پاړه اندېښمن دي. په کراچۍ کې د بهر هیوادونو نه بیالا بیل سامانونو راغښتون کې اختر حسین بیا د جون په 18مه مشال لیډیو ته ویلي چې دا وخت په لسګونو زره کنټینرې د کراچۍ په بندر ولاړې دي او د نه خوشي کولو لوجې په هغوی د بندر او نور ټیکسونه لا زیاتېږي.
سے مالونه دی چراغلی دی پورت تر رسیدلی دی بیا مل سین کوله ویگی نو هغه د خرابولې شان سمستا په دې کې داسې فیډ دی چې موږ سره کوم ریلیټډ دی داسې نور اړیر داسې سمونو نشتا پکې کریب را درومي مثال ګاډي کوم سکریب را درومي پارتس را درومي نور چې کومه ده کنه دې سره سره دا کپڑا را درومي دې سره ټایر را درومي دا ټوټل مالونه یو خو چې کوم د تا کې رسیدلی دی هغه کلیر کیږي نه پیغه باندې دی پورت ډیمریج ډیټینشن عام ډیر زیات راغلی دی او ډیوټی نه علاوه داسې ډیمریج ډیټینشن راغلی دی په ډالر باندې چې هغه اوس په دوګنا قیمت باندې هم په دوګنا قیمت باندې پروتی دی.
یوازې دا نه د کراچۍ په مارکیټونو کې د کباړ، بوټانو، کپړو او نورو سامانونو دکانداران هم بیا وای چې سوداګانی کمی شوی، بیې زیاتې شوې دي او میلاویږي هم نه، نو دوی هم له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په کراچۍ کې د کباړ شیانو لپاره مشهور بولډن مارکیټ کې یو دکاندار اسد الله بیا مشال لیډیو ته وویل چې د بوټانو او کپړو کاروبار کوي، د بهر نه سوداګانو د بندیز له کبله کاری ودرېدلې دي.
لکه اوس مالونه ډېر ګران شولو، مخکې چې کوم راتلل ډېر مونږ به ډېر راوړل، اوس مونږ هم کم راوړو. با سیټانو ته چې ورشو بس دوی مونږ ته دا جواز نیولې دی بھائی مونږه مالونه ګران دي او ډالر ګران شو، کنټینرې مې ساری دي، په پورټ باندې کنټینرې ولاړې دي. لکه مونږ چې مخکې زر دانې اخستې اوس 1500 ته راغلی یو، ګراک هم دغه سي دي. ټول ټینشن دا دی چې مالونه چې کوم دي دا کنټینرې ساری دي، دا ولاړې دي په پورټ باندې.
بینکونه سوداګرو ته ډالر ورکولو اجازه ولې نه ورکوي؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان بیاوی هیواد کې د ډالرو کمې دي، د سیاسي کړکیچ سره اقتصادي استحکام هم نشتا او بیا د پاکستان مرکزی سټیټ بینک په وینا بینکونو سوداګرو ته د ډالر بهر ورکولو اجازه نه ورکوي. بلخوا د پاکستان سټیټ بینک په دې اړه خپل تازه دریځ نه دی خپور کړی، خو په تیرو وختونو کې ویلي وو چې هغه سوداګانې چې هیواد ترې زیاته ګټه نشته او هیواد هغه تحتیا هم نه لري، نو داسې سوداګانو لپاره په سندونو د سوخت لپاره بندیز لګولې دي. پاکستان چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د قرض د قسط ترلاسه کولو ته هیله مند دي. بلخوا د پاکستان مرکزی سټیټ بینک د جون په 18مه ویلي له چین څخه ورته یو ارب ډالر ډالر ترلاسه شوې دي. د خزانه وزیر اسحاق ډار 13 ورځې ویلي وو پاکستان چین ته په 13 ورځو کې قرض پیسې بیرته ورکړي وي، کوم چې چین بیا پاکستان ته ورکړي دي. د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک ویلي چې له چین څخه یو ارب ډالر ترلاسه کول وروسته د پاکستان د زری مبادله ذخیره د 500 ارب ډالر نه برتللې ده. 13 اونۍ سٹیٹ بینک په خپل راپور کې ویلي وو د زری مبادله سرکاري ذخیره نور هم کم شوي او 4.9 کروڑ ډالر ته راکم شوې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.